در این مراکز آموزشی نیز حق آموزش را از دست داده و محروم شدند.
سلامونه ستړي مشه ز صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراج لاستویم پایل به په خبرونو باندې وکړو. د هوا پیژندنې ریاست سره لسبا یک شنبه تر پنځشنبه د سالنګونو په ګډون د هیواد په مرکزی او شمال ختیځو ولایتونو کې د هوا د درجه د ټیټېدو اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په خپل خبرداري کې ندي ویلي چې هوا په څو درجو ته راټیټېږي. هم دیال کې د طالبانو ټول ګټو وزارت د درنې واورې له کبله د څو لارو د تړل کېدو خبر ورکړي. وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس ویلی د سالنګونو لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوی. د غراز د غزنی مالستان او ناور د جاغوري او اجرستان ولسوالي سړکونه او د بامیان د قوناق اب قول کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالي ته دهنسیا مسیرونه هم د واوري ورخت لامل تړل شوی. نن یک شنبه هم د افغانستان په وشت ولایتو کې د باران او واوري د دوام اټکل شوی. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د اتا او بیا کورونې د ستنېدو خبر ورکړل شوی. باختر خبري اژان چې د طالبان په کنټرول کې د نن شنبه خبر ورکړی چې دغه کورونې د تورخم، کندهار د سپین بولدک، د نیمروز د وریښمو او د هرات د اسلام کلا له لارې هیواد ته راستنې شوي. نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي که په جبري ډول. پاکستان د 2023 کال د نومبر په لومړۍ د بیا اسناد افغان کډوالو د ډله ییز اخراج پروسه پیل کړه. له ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده. سپینه ماڼۍ وایي په سختۍ کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې مراسمو امنیت یقیني شي. په پام کې ده ډونالد ترامپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جنوري پر شلمه د وفاداری لوړه وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون جمعه دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلیه وسایطو په ذریعه د نورو احتمالي حملو خبرداری ورکړل شوی و. کیربي ویلي سپینه ماڼۍ د ترامپ د ملي امنیت شورا له سلاحکار مایک وال سره د هغې حملې په باب د څېړنو پایلې شریکوي چې په نیورلینز کې د امریکا د یو پخواني سرتیري لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ شو. دغه پخوانی سرتیری 23 کلن شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوی کال لمانځه. په پیښه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 150 نورو د چپی کېدو خبر تایید شوی.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په د ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر وګړي کډوال دي. افغانان له تیرو څباندې 40 کلونو راهیسې کډوال کیږي. د ځینو راپورونو له مخې یوازې په وروستیو 3 کلونو کې میلیونونه نور افغانان کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې آزردمه 6.3 میلیونه سوریوال، 6.2 میلیونه وینزویلایان، 6.1 میلیونه اوکراینیان او 6.1 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي. خو ویل کیږي چې د افغانانو شمیر له دې کبله تر حقیقي شمیر کم شودل کیږي چې ډیری افغانان د کډوالو په توګه رسمن ثبت نه دي او یا هم بې اسناد دي چې هغه هم نشمیرل کیږي. د ستاتیستا کام د معلوماتو لمخې په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه هیواد ایران دی، بیا ترکیه، ورپسې جرمنی او همدغرس پاکستان دی. حداقل په ایران او همدغرس پاکستان کې د میشتو کډوالو اکثریت د افغانانو دی. لدی هم اندازه لګولی شو چې د افغان کډوالو شمیر په نړۍ کې څومره دی. مهاجرت بیکاره و نه وی، خو د افغان کډوالو ستونزې شایي د نورو ملتونو د کډوالو په نسبت زیاتې وي. په ایران، پاکستان او ترکیه کې کابو هر ورځ د سلګونو افغانانو د نیولو او په زورو ایستلو خبرونه اورو، خو له دې سره سره لا هم بهر ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ تم شوې نه ده. همدانن مو خبر درلود چې ایرانی پولیساتو د خپل هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت په پولو کې 115 افغانان نیولی دي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستي یو کال کې ډیر زیات افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي، خصوصا نیمروز او هرات پزوره ستانه کړی دي. همدارس پاکستان تقریبا هر ورځ لخ په خاوري افغانان باسي. ترکیه هم یو له هغو هیوادو څخه دی چې مخکې ورته اشاره وکړه چې ډېر شمېر افغانان اوس پکې اوسي او هر وخت داسې خبرونه خپروي چې بې اسناده کډوال نیسي او بیا یې هم خپلو هیوادونو ته ستنوي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون گلزار او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي که مهاجرت مو تجربه کړی وي، د مهاجرت تجربې له نورو اوریدونکو او د غرف زموږ له میلمنو سره شریکی کړئ، او که پوښتنه لري نو زموږ درې د قدر وړ میلمانه به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. لومړی علمی صاحب، چې تاسو په اسلام آباد او پاکستان کې میشت یاست، پاکستان یو له دو هیوادونو څخه دی چې ډېر شمېر افغانان پکې میشتي. نن سبا بیا داسې خبرونه اورو چې په پاکستان کې خصوصا په اسلام آباد کې افغانان نیول کیږي او په زوره افغانستان ته استول کیږي. دغه بهیر څومره جدي دی یا په څه حد کې دی؟ یو نیم کس نیول کیږي او که ډېر کسان نیول کیږي؟ علمی صاحب
مخه زمایوان زمایوان علمی افغان، خپل سلامونه درنو میلمنو ته او د ازادۍ رادیو د رادیو محترم او قدرمنو همکارانو ته وړاندې کوم
سلام.
څنګه چې زما درم صاحب زال ته، مونږ اکثرا په اسلام آباد کې د ټول اسلام آباد له مهاجرینو سره په تماس کې یو، زری مهاجرینو د شورا مشر يم دلته. دغه څلور پنځه ورځې کېږي چې ډېر زیات جدي نیول کېږي. تقریبا د څلور ورځې مخکې په حدود د اویا نفره افغانان چې ټول په یونیسیار کې ثبت و، د یونیسیار ټوکن یې درلوده، کیس نمبر یې درلوده، ولی متاسفانه چې د اکثرو د ویزې یا اکسپایر شوي وي او ډېر کم وخت ورې تېر شوي و. د چا مثلا دی ویزی پنځه ورځې تیرې شوې وې، چا دوه ورځې تیرې شوې وې، چا یوه هفته تیرې شوې وه، ولی ټول ونیول شول. ټول ونیول شول او بالې وې دوه شپو نه هغه مراحل تای شول، دوی ټول له تورخم نه یخ وته وړوله. مونږ ډېر زیات ما خپل شخصا د شارپ د وکیل صاحبانو سره، د یونیسیار د مشرانو سره زه ډېرې نږدې اړیکې لرم او ټولو ته ما بار بار زه هر دقه خبر ورکوم او معلومات ورکوم. دغه نن پرون دغه بله ورځ دغه دوه درې ورځې کېږي مونږ د بی سیونټین په شهرک کې ژوند کوو. یو ښارګوټی دلته یوه سوسایټي ده په نام د بی سیونټین ملټي ګارډن، تقریبا 2000 افغان کډوال دي پکې. زه دغه ټول له ما سره په تماس کې دي، ولی متاسفانه چې مونږ هیڅ نشو کولی. مونږ دپاره یوازینۍ لاره چې ده د شارپ وکیل صاحبان دي او د یونیسیار وکیل صاحبان دي، که دوی مونږ سره کومک ونه کاندي مونږ نور هیڅ نشو کولای. در حال کې چې وکیل صاحبانو ډیر کوشش کړی ده، خدای شاهد ده چې مونږ ترېنه خوشحاله یو. وکیل صاحبانو خپل ډیر اخلاص مونږ سره کړی ده، د یونیسیار وکیل صاحبانو او د شارپ وکیل صاحبانو، ولی متاسفانه چې هیڅ کوم نتیجه مونږ نه ده اخیستې. دلته اکثرا د کم سن ځوانان شپاړس کلن اوولس کلن نیول کېږي، لیږل شوي دي. اکثرا فامیلونه بې سرنوشت ته پاتې دي، کورنۍ ولې د کور هغه مشران لیږلي دي، نیول شوي دي او افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. نو مونږ هیڅ لار نه لرو. مونږ دغه یو تعداد افغانان خصوصا زه خپلې ویزې تمدیدولې. دلته بیا یو بل مشکل هم اوس نوی را پیدا شوی ده، تقریبا دا دوه هفتې به کېږي شاوخوا، یا درې هفتې به کېږي چې ویزې نه تمدیدېږي. دی ویزو تمدید په دې شکل و، څوک په اسلام آباد راغلی دی په ویزا او په قانوني شکل په اسلام آباد کې اوسیږي، دلته بیا هغه میډیکل څوک چې په میډیکل ویزې راغلی دی هغوی ویزې درې میاشتې تمدیدولې، او څوک چې په سیاحتي ویزو راغلی دی هغوی ویزې شپږ میاشتې تمدیدولې. بدبختانه چې دغه پروسه یې مثبنده کړې ده، تقریبا داسې ویلي دي چې
علمي صاحب وبخښئ، د دې دلیل څه کېدای شي چې ویزې نه تمدیدوي؟ آیا فکر کوئ چې د پاکستان د حکومت له دې اقدام یا له دې کار نه سیاسي موخې هدف دي، او که کوم قانوني مشکلات افغانان لري نو ځکه دوی فشار پیراولي؟
ګوري دوستانو زه څومره معلومات لرم چون دغه خپل دی ویزې تمدید او قانوني پروسه ده. اغه اسناد چې دوی غواړي هغه اکثر افغانان لري، ولې د خاص علت مون ولا که پیدا کړی دوی ولې دغه پروسه بند کړی ده؟ دغه پروسه تقریبا مونږ سه هر ویزا تمدید او د میډیکل ویزا کې د درې میاشتو لپاره او د سیاحتي ویزا چې د شپږ میاشتو لپاره چې په هر نفر باندې تقریبا دغه چې اپلای کوي او دا ویزا بیرته اپروف کوي تقریبا اتل زره تر شل زره کلدارې به مصرفېږي. باوجود دلته د خلکو اقتصاد ډیر خراب ده، ډیر خراب حالت کې ژوند کوي، ځکه دا دوه کاله که څه و که څه نه و دغه ټول مهاجرین دلته راغلي، اکثرا 90% اقتصادي مشکلات لري، ولې بیا هم هماغه خپل سیستمونه جوړ کړي وو، هغه ویزې په ډیر نورمال شکل تمدیدولې. داسې کوم خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی، داسې خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی، او دغه د مونږ دوستان چې دغه ویزې تمدیدوي هغوی هم اتا نه پوهېږي. زه له ټولو سره په تماس کې یم، باید سبا چې بندې دي، داسې امر سوی د وزارت داخلي له خوا نه چې که څوک د خپله ویزه د یوې میاشتې لپاره تمدیدوي مونږ یې تمدیدوو که نه قطعا نه تمدیدوو.
بله،
داسې مشخص علت نه ده پیدا کړی صاحب، داسې مشخص علت مونږ خپله نه ده پیدا کړی.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. علمي صاحب، بیا هم درځو، په پاکستان کې د افغانانو ستونزې ډېرې دي، ډېرې خبرې به پرې وکړو. ور به شو ښاغلی ګلزار ته چې په ترکیه کې اوسي. ګلزار صاحب، له ترکیه هم پرله پسې د کډوالو د نیول کېدو او خپل هیوادونو ته د استول کېدو خبرونه خبري شي، کله ناکله د دوی ملیتونه یادیږي او کله ناکله نه یادیږي، خو شمېر ډېر زیات یادیږي. ستاسو خپل معلومات څه دي چې د دغو نیول کېدونکو کسانو په منځ کې د افغانانو شمېر څومره وي؟ ګلزار صاحب، تاسو خپل مایک روښانه کړئ او خبري وکړئ. مایک هم لکه چې ګل وي. ګلزار صاحب ته به بیرته ورسو. هغوی لکه چې څه تخنیکي ستونزه لري، تمه ده چې حل شي. خیر ګلزار صاحب، یو وارې بیا هم در باندې ږغ وکړم، څنګه خبرې مو ور به شو ښاغلی شاه زلمی ته چې په جرمني کې میشته. جرمني هم په روسي تیر کال په وروستیو کې اعلان وکړ چې هغه افغانان لخپل خاوري باسي چې جرمونه یې کړی دي. زلمی صاحب، داسې کسان چې په جرمونو تورن وي د افغانانو په منځ کې ډیر دي که کم دي؟
ډیره مننه قدرمن سروان صاحب، تاسو ته ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه لرم. دغه په ټوله کې ویلی شو چې د کډوالۍ ستونزه دا نننۍ کستونزه ورته وایي، یا دغه بهیر سم د انسانانو له پیدایښت سره را جوړ دی، او دغه سلسله تر اوسه پورې همداسې روانه ده. که هغه اروپایي هیوادونه دي، که آسیایي هیوادونه دي، که امریکا ده او که استرالیا ده، هر هیواد ته چې د ځمکې هر قاري ده چې کډوال ځي، د یو لړ ستونزو سره حتما مخ کېږي. خو دغه ستونزې چې په اروپا کې یا په ټوله کې یا په جرمني کې مثلا ورسره کډوال مخ کېږي، یا په ځانګړې توګه افغانان ورسره مخ کېږي، موږ په دې باندې باید پوه شو چې کډوالي که هر هیواد ته څوک کډوال کېږي، هغه هیواد کوربه هیواد خپل ځانګړي قوانین لري، او دوی ورته د هر وخت مطابق قوانین وضع کړي دي، او هر کډوال چې راځي د قوانینو د مخې منل کیږي، او د قوانینو د مخې به هلته به دوی ژوند کوي. کومګه د په آلمان کې د کډوالۍ بهیر ته موږ وګورو، غیر د دې نه چې دلته ستونزې دي، سړی باید په هغه اسانتیاو باندې باید فکر وکړي، هغه سهولتونه چې دلته کډوالو ته ورکړل شوي دي. مثلا دلته کډوال د سروان صاحب روغتیایی بیمه لري، که یو کډوال درته منل کیږي د قربه هیواد په شرایطو برابر په قوانینو د هغه د فرهنګ او د کلتور مطابق چې تاخت او تاز چې ته پرې ونه کې هغه پتا نه کوي. دلته چې دغه زمون کډوال افغانان چې وسیږي، دوی همه جانبه تقریبا خپل ازادي لري، دوی خپل کلتوري فرهنګي دینی ټول مناسب چې دوی خپ
خو له دې سره ولې بیا هم ځینې افغانان جرمونه کوي؟
زه رازم اوس اوس همدغه موضوعاتو ته زه رازم ما وختل چې لک په دغه مورد کې زه لک وضاحت به ورکی سره ټول علت دا دی چې موږ چې یو چیرته کډوال کیږو حد اقل نه حد اقل دومره باید دغه کوربه هیواد قوانین باید موږ په ځان باندې ومنو. متاسفانه دغه ته چې هغه کډوال چې دلته دوی راځي دوی د قانون نه آگاهی نه لري، هغوی د کوربه هیواد په قوانینو نه پوهیږي. یو خو دا دی چې زمونږ کډوالي نسبت د نورو هیوادونو کډوالۍ ته متفاوت دي، ځکه موږ په یو هیواد کې ډېر وزورېدو په خپل هیواد کې موږ باندې ټولنیز فشارونه شته دي، کورني فشارونه شته دي. دا چې دلته راشو دلته دغه د لارې یا په هره لارې چې قانوني لارې وي که نه قانوني لارې وي موږ مشکلات په ځان باندې زغمو. دلته چې راشي د شرایطو تر فشار لاندې راشي، دوی د قانون د نه خبرۍ په وجه باندې د جرایمو ارتکاب ته مخه کوي، مرتکب کیږي، جرمونه کوي. او چې دغه جرمونه کوي مثلا ټول نه کوي، یو نفر مثلا جرم وکړي هغه په دغه ټولو کډوالو باندې بیا حسابېږي چې باید دا زماله اند قانون منل د کوربه هیواد او هلته دغه په اصول او مقرراتو باندې خپل ژوند تیرول دا تر ټولو خلاره ده. او د دې ډېر جرمونو او ناخوالو مخه نیول کی.
بل ډېر مننه سلامت وسې زلمه سی. بیا هم درزو دي په جرمنی او په نورو اروپا کې د افغانانو او خصوصا کډوالو افغانانو په ستونزو به خبري وکړو. ور به شو زل بیا ترکیه ته گلزار صاحب ته. گلزار صاحب تمر چې دا زل ستاسو ژغ واورې دی شو.
سلامونه او نیکی هیله.
سلامت وسې کورم ودان. گلزار صاحب غوښتل مو چې پویشو په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی، خصوصا وروسته لدی چې پر لفظي خبرونه ورکول کیږي چې د ترکیه پولیسو کډوال نیولی دي، بی اسناد کډوال نیولی دي. څومره افغانان د دغه په منځ کې وي عموما، او آیا ترکیه ته اکثره تللي افغانان بی اسناد کډوال دي او که څنګه؟
د افغانانو مهاجرو وضعیت په ترکیه کې واقعا ډیر بد ده. د ناقانونه دلته قانوني خلک هم شته دي، سی اسناد نری اقامه ورکوي دلته او سره دي مخکنی، خو ناقانونه او بی اسنادو خلک دلته درول کیږي. د میټرو بسونو په استادګاګانو کې پولیس د اسنادو پوښتنه کوي، او څوک سی اسناد نه لري نو هغه خلک کمپونو ته بیایي، او له کمپونو نه بیا خپل وطن ته ډیپورت کوي. او افغانان هم په دې کې ډیر زیات افغانان شامل دي، سه زه مبالغه و نشي، په میاشت کې په زرهاو کسان افغانان بیرته ډیپورت کیږي. سه د اریانا او هوایی شرکت سره قرارداد لري او ما غي مستقیم بیایي هلته، او په کمپونو کې ساتل کیږي میاشت دوه میاشت درې میاشتې. او هغه د کمپونو وضعیت د پولیسو وضعیت دا هیڅ ښه نه دی. نو افغانان دلته نه کوم داسې کوم کاروبار کولی شي، هغه نه له فابریکو کې که کارونه کوي، دا مزدور کاره طبقه چوپانیانې کوي، بیا هغه له خپلو جیو نه راوځي، نه باندې وتلی هم نه شي. سي ووځي پولیس یې دروي، اسناد پوښتنه کوي، سي اسناد نه وي مستقیم بیا یې کم ته.
صاحب ډیره زیاته مننه گلزار صاحب. له ایرانه کوم میلمن نه لرو، خو له ایرانه ګڼ شمېر افغانانو یا کډوالو افغانانو ازادي رادیو ته ټلیفونونه کړي دي، همیشه ټلیفونونه کوي، خپل مشکلات بیانوي دي، او څو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو کارکونکو ته ټولو ته اوریدونکو ته السلام علیکم او فصل سلام. زما دا پیغام یو ټولو مسولینو ته او ټولو اسلامي کې شروع ته او ټولو نړۍ یوادونه ته ورسیږي چې افغانان په افغانستان کې وږي دي، د ډوډۍ د لاسه مجبور دي چې بهر کشور ته ځي، رواني په دغه رقم به شهیدان کیږي. زما د ټولو کشور څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د قانوني اسنادو ویزې د لارې څخه حق ورکړي، چې ولاړ شي بهر کشور ته خپل د اولادو لپاره بله ډوډۍ پیدا کړي او مزدوري وکړي. افغانان چې دي بې وزله دي، افغانان چې دي د ډوډۍ د سختیو سره مخ دي، اقتصاد ضعیف دی په افغانستان کې، افغانستان د وسنی حکومت څخه مغوښتنه ده چې افغانانو کوم وخلو افغانستان خلکو ته د کار زمینه برابر شي او افغانانو ته د نورو کشورو لپاره د ویزو د اسانتیا او کار برابر کړي چې همداسې خپل ځان ته د قانوني لارې څخه بله ډوډۍ پیدا کړي. وسلام جوړ اوسي او د دغه شهیدانو کورنۍ ته ټولو ته تسلیت وایم.
سلام علیکم، زه د ایران د تهران د ښار څخه خبرې کوم. دغه ایران کوپر کافر چې دا زموږ افغانان په شهادت رسولی دي، ما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې دی باید چوپ خوله پاتې نشي. دی مشران دی باید دته د ایران څخه تحقیق وکړي، راشي دغه ځای وګوري چې دا دې څنګه پیښه دې کړې ده، ولې ولې پر څه شي باندې ولې کوپر. ته خو د مسلمانۍ دوام که ته مسلمان هم ځان ته وایه، اوس که کافر یو دا کار یو شوروي او دا کار کړی والی، خو موږ به ویلی چې دا کوپر دی. ته خو ځان ته مسلمان هم وایه، د مسلمانۍ دوام که کافر سړی دی، ولې سړی دا رقم تیرباران کوي؟ پسونه خدا نه دي چې دی کشور پسونه دونی ورمړه کېله، ولاکه دغې پاتې شي اسلامت امارت اسلامي څنګه در اوسه دغې چوپه خوله پاتې دی. دغه دولت په وخت کې خو برالې ځانمرګې دي به وکړي اسلامي امارت ته تاول زه جهاد کومه، دا غیر دغه مسلمانان وژنې پر دغه باندې ولې او ستې پر دغه یو پیدایي نه پر کوي، یو ځانمرګې پر دا ایران ولې نه کوي؟ تی څه داسې ویاست؟
دا ډول پیغامونه ډیر مشترلاسه کوو. اکثره دا هم وایي په دغو پیغامونو کې چې ویزا هم ولري، پاسپورټ هم ولري، ټوله قانوني اسناد لري، خو له دې سره سره د ایران په سړکونو واټونو کې نیول کیږي، ځورول کیږي. حتی ځینو خو دا هم وایي چې وایي پاسپورټ یې درلود، ویزه یې درلوده، پولیس یې پاسپورټ او ویزې ورشلولي دي او بندي کړی دی. وربشو شاغل علمی ته، علمی صاحب، همدغه ډول شکایتونه په پاکستان کې شته او کنه؟ دا ډول منظور می داره چې لکه په ایران کې چې ځینې شکایت لري چې وایي ویزه م لرو، قانوني اسناد م لرو، خو له دې سره سره مو پولیس ځوروي او نیسي مو.
زه به یو شی ووایم دوستانو، دغه دوه کاله کېږي، لږ څه دوه کاله او دوه میاشتې کېږي زه په پاکستان کې یم. دغه اوسنی دغه څلور پنځه ورځې چې کېږي دغه حالت مستثنا ده، ولی د موږ سره هېڅ وخت قانوني اسناد ولري، پاسپورټ ولري، ویزه ولري، سپیشل برانچ ولري، هېڅ وخت د پاکستان لخوا، د پاکستان د پولیس لخوا نه غلط برخورد نه ده سوی. او دائم اکثرا حتی ډېر افغانانو بس اسناد هم نه درلودل، د یو انیسیار کې به ثبت و، بیا به لمون سره ډېرې زیاتې همکاري کېدلې. کله به چې هغه افغانانو چې اسناد نه درلودل او د پولیس لخوا به ونیول سول، او موږ به د یو انیسیار سره ارتباط ونیو، ما خپله ورسره ارتباط نیوه، اکثرا په لسهاو دفعو په سلهاو دفعو د یو انیسیار وکیلان به راغله، د شارپ وکیلان به راغله، او د موږ افغانان به له جیلو نه او له تاڼو نه را خلاص کړله. یعنی مطلب مې داره چې لمون سره زشت وضعیت نه ده سوی، خصوصا څوک چې اسناد لري قطعا ورسره زړه.
لیکن تیر کال په ژمي همدغه وخت هم ډېر شکایتونه وو.
دا خو درست راځي، بعضې وخت کېږي، ولی هغه له هغو خلکو سره کېږي چې اکثرا اسناد نه لري. دغه اوس هم هغه څوک چې اسناد لري د هغوی کوم مشکل نه لري، هغوی څوک چې اسناد لري او څوک چې پاسپورټ لري، ویزا لري، او دلته هغه سپیشل برانچ ته تللي، خپل ځان یې پولیسو سره راجستر کړی، څوک مشکل نه لري. ولی متاسفانه دغه څلور پنځه ورځې کېږي، حتی هغه دغو دوستانو د مهاجرینو چې د ویزو کې کم وخت پاتې ده، هغوی هم ځورول کېږي، هغوی هم نیول کېږي.
ډېره مننه، ډېره مننه سلامت صاحب، علمی صاحب. زلمی صاحب، تاسو مخکې وویل چې کډوال افغانان خصوصا له قوانینو سره بلد نه دي، او که دوی بلد واوسي شاید مشکلات نه وي، لیکن یوازې قوانین هم نه دي، کلتور هم ده. او بل ځینې خلک وایي چې افغانانو په خپل وطن کې ډیر عجیب ډول خبري اوریدلې وی چې یعنی مثلا ډیر وړه د پلی اروپا او غرب کې په دې خاطر چې یو چای وینجلې ته وي خزي ته لاس اچولې دی لا کلتور سره بلد نه دي فکر کوي چې دلته ازادي ده ارڅ چې کوي کولې شي په دې خاطر هم ډیر اروپایان خصوصا افغانانو ته په غوسه دي په دې ارتباط په ځلونو خبرونه خبره شول چې افغانانو په وی شي تجاوز کړی دی یا یو ژلې ده دا ډول خبرونه تبان چې منفی انعکاس لري په ټول اروپا کې په یوه یواد کې هم داسې و ناوړه پیښه وسی په ټول هیوادونو کې خبريږي او ټول خلک به د افغانانو په اړه ناوړه قضاوت کوي ستاسو په نظر دیشي په جرمني او نور اروپایي هیوادونو کې لدی مسالې سره څومره کومه کړې چې افغانان بیا په اسانه څوک د مهاجر پایس ونه مني
ما مخکې د قانوني مراحل د تایت ترڅنګ ما کلتور او فرهنګ هم یاد کړ خو دغه ته ځینې وخت داسې موارد راپیښیږي چې تاسو مخکې وویلې چې افغانان داسې انګیري چې ګواکې راشه دا اروپایي هیوادونه دي او دلته ازادي ده او کاملا ازادي ده څه چې ته کوې هېڅ هم نشته دی نه دلته هر څه د کلتور او فرهنګ د مخې نه دلته د خپل ځانګړي کلتور او فرهنګ لري زما تاکید هم پام دی دی دغلته یوازې دغه موارد یوازې د افغانانو دخوا کې ترسره کیږي هغه به ډېر کم به وي اما په ټوله کې ځکه دغه اروپا له ډېرو هیوادونو کډوال دلته راغلي دي دلته ترکی کډوال شته دي دلته ایراني کډوال شته دي دلته پاکستانی هندی د خصوصا د آسیایی هیوادونو ډېر دوته کډوال شته دي خو که یو کډوال دغه سه موارد باندې تورن کیږي یا نیول کیږي نو په ټوله کې د ټولو کډوالو نوم پکې بدیږي زمونږ تاکید هم همدار دی دغه ته دوی ځانګړي دفترونه لري ځانګړي برنامې لري د ادغام په نوم باندې چې څنګه کولای شي چې کډوال د خصوصا د جرمني کې چې موږ وسیږو د جرمني د کلتور او فرهنګ سره د څنګه مدغم کاندي اما متاسفانه دلته افغانان یوازې دغه مورد کې تخطی نه کوي په ډیرو نورو مواردو کې مثلا د قبولي مراحل طی شوي نه هغه د دې د قانون نه د کار د قانون نه سرغړونه کوي مثلا تور کار ته لاس اچي چې هغه اصلا دوی تر اوسه پورې د کار جواز نه وي اخیستی دوی کارو کې په دې باندې دوی مجرم ګڼل کیږي علاوه دغه موارد چې دا تاسو یاد کړ داسې ډېر موارد دي چې د کلتور او فرهنګ یا د په ټوله کې د قانون ته د نه آګاهۍ په وجه باندې افغانان ورسره مخ کیږي چې مونږ په کار دي چې مونږ باید همه جانبه هر اړخیزه ټولو اصول او مقررې د مغه قربه هیواد ته مونږ باید هغه په پام کې ونیسو او دلته خپل دغه ژوند لکه څنګه چې دوی موږ ته اسانتیاوې راکړي دي په هغه باندې قناعت وکړو او خپل دغه ژوند پر مخ بوځو دلته ډېر سهولتونه ورکول کیږي افغانانو ته اولادونه مفت مکتب ته ځي فیس نه اخلي بیمه مفت ده روغتیایي خدمات مفت ورته کیږي کورونه ورته تر څو پورې چې دوی د کار جوړ کیږي ژبه ورته مفت زده کیږي په یو کال یو نیم کال پورې د ژبې بیلابیل کورسونه ورته ورکول کیږي اما متاسفانه یوازې افغانان نه په ټوله کې ډیری کډوال تخطی کوي او دغه تخطی او سرغړونې بیا د جرمونو د ارتکاب باعث کیږي
بله صاحب ډېر زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسې ور بشو گلزار صاحب ته گلزار صاحب تاسو قسم یو څه اشاره وکړه چې په ترکیه کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي دا شاید ډېر افغانان لپاره سوال چې ولی دومره ډېر افغانان ترکیه ته ځي آیا تاسو اشاره وکړه چې په ترکیه کې چندانې کار هم نشته او کې وی هم ډېر سخت کارونه دي نو بیا دلیل څه ده تاسو له افغانانو سره وینئ دا وینئ هغه څه وایي چې په څه خاطر ترکیه ته ځي
ترکیه اروپا ده. او اکثر خلک سدل ترازی دوی په امده غنیت رازی سه له ترکیه نه په یوانه یوالاره لارسی اروپا ته بل په افغانستان کې د سه نامعلوم آینده او کار نشتون داخله ځوانانی اړکړي دل ترازی او دیږي کې پاتشي په فابریکو دی جو کې کار کوي ډیر سخت کارونه کوي دولس دولس ساعته مخکې زلمی صاحب وویل چې په جرمنی کې د مهاجرو ته صحي خدمات شته، دي بیمه شته ده. دا خلک حتی څوک په شفخانو کې نه قبلوي، دوی شفخانو ته ځي او څه پېکېږي، مریضیږي، فرض کا فابریکا کې خو دوی نه بیمه دي او نه څه دي، یو څه پېکېږي، دوی بیا شفخانې نه قبلوي. نو ډېر زیات مشکلات دي دا په دې لارو کې، سړې هوا وي په دغو لارو کې راځي، مرګ په ځان تېروي.
دا د لارې باندې کې اوس نور توضیح ورکړي. لارې اکثرا دوی د ایران له لارې فکر کوم چې ترکیه ته ځي، او هلته په ډیرو مواردو کې د ترکیه او د ایران سرحدي ځواکونو په ډزې کړي دي، وژلې دي. څومره خطرناکې دي دا لارې؟
دا لارې ډېرې زیاتې خطرناکې دي، بغیر له دې چې پولیس په دوی باندې کډزې وکړي او که د پولیسو وهلو ټکولو باندې دوی شکنجه شي. دوی دغه لاره کې په دې یخو هواو کې راځي، دا قاچاقبران هم خلکو ته داسې تمه ورکوي، هغه ورکوي، امیدونه ورکوي چې پولیسو چک پوینټونه دا شیان نسته دي، کم دي په زمین کې. نو په زمین کې خو بالکل هغه کمی، خو واورې ډېرې زیاتې وي، ساړه دی کې اولګه راځي، تنده راځي، او په ورځو ورځو مزل کول دا بیا راځي. وان ته سرحدي ولایت دی، لامغه چې نه دوی باندې نسي راوتلی، له دې ولایت نه وروسته باندې سدا هغه حرکت کوي تر استانبوله پورې کېدی شي، پنځلس شل ساعته لارې. په دې لارو ټولو کې پولیس ډېر زیات ولاړ وي، او دغه موټر تر اخیزي د دې ټولو موټرو کې د خلکو اسناد چک کوي، ګوري وي چې اسناد څوک نه لري د اخلي، هماغه وان نم نسي راوتلی. دا دومره زحمتونه وي وستل ایران ته، په مرګ په ځان قبول کلاړ ایران ته، ایران نه بیا ځي وانه پر رسیږي، وانه بیرته ریپورټ کیږي.
بله، په دې وان کې یو خبر تیر کال خپور شوی و چې یوه سیمه ده چې هلته شاوخوا د زرو کسانو قبرونه دي، او وایي چې دا ټوله مهاجر دي چې له ایرانه ترکیې ته تللي دي په دې هیله چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي. یعنی دومره ډېر کسان وژل شوي دي، یعنی په یو ځای کې د نړیوالو رسنیو د زرو قبرونو یادونه کړې وه. د دغه سیمه کې، په دې وان سیمه کې دا افغانان چې ځي، دا هم اورېدلی دي، نه پوهېږم دا خبره څومره دقیقه ده چې وایي دا قاچاقبر تر هغه ځایه پورې رسوي، او هلته بیا د برمتګرو یا یرغملګرو لاسته ورکوي. هغوی ورته کورنیو ته خبر ورکوي چې دومره پیسې راکړه کنه زوی دی یا خپل دی ژوندی نه پرېږدو. دا خبرې څومره حقیقت لري؟
ما ته یو دوست، یو ملګری د همدې په خاطر باندې زنګ وهلی و چې ته څه کومک کولای شې، دغسې د مونږ کس دی او هغه دی، نو د پیسو غوښتنه یې کړې وه، درې زره ډالر ترېنه غوښتي وو. نو دا شیان شته دي، واقعیت دی، دا 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 له واقعیت لرې خبر نه ده، ما خپله اورېدلې ده، دا کس راته هغه کړی دی. نو دا شیان شته دي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت.
خلک په مړي پراته دي سرخانو کې.
بله، ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شته اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر مایوند علمی. تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ، او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنی وکړئ. علمی صاحب، تاسو د کډوالو مشکلات په وروستیو ورځو کې چې په پاکستان کې ډیر شوي دي یاد کړل، دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دي او که په پېښور او د پاکستان په نورو سیمو کې هم دا ډول مشکلات په وروستیو کې زیات شوي دي؟ مو روشنه کوي علمی صاحب، مایک مو ګل دی. خیر، لکه چې علمی صاحب زما خبرې نه اوري. علمی صاحب مهرباني کوي، علمی صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، یو خبرې وکړي. خیر، علمی صاحب لکه چې زما خبرې نه اوري. بیرته به ورشو ښاغلی زلمی ته چې په جرمني کې میشته. زلمی صاحب، تاسو ژورنالیست یاست، د افغانانو له وضعیت نه په ټول اروپا کې خبر یاست څومره چې زه خبر یم. دغه مشکلات چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جرمنی کې افغانان لري، د په نورو هیوادونو کې څومره ده؟ د اروپا خو ډېره سره نږدې ده، یو بل ته تګ راتګ آسانه ده، او شاید داسې کم افغاني چې څو هیوادونو ته سفر نه وي کړی. په نورو کې مثلا فرانسه کې، بلجیم کې چې تاسو ته ډېر نږدې دي، یا په هالند کې او سویس کې، هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی؟
سروان صاحب، په ټولو کې ویلی شو چې دلته چې کوم د کډوالو په اړه چې کوم اصول یا کوم مقرره چې دی ټاکلې ده، دا په ټوله اروپا کې د قابل د تدبیر ده، او ټول یو شان دغه قوانین هلته پلی کېږي. خو دغه پیښې چې اوس دغه خصوصا په دغه وروستیو ورځو کې چې راپیښې شوي دي، دا ځکه قابل د اندېښنې ځکه دي چې په دې کې که یو افغان داسې یو عمل کوي، دې کې د ټولو افغانانو د نوم د بدوي لامل کېږي، او په دې کې بیا ټول افغانان یادیږي. خو بیا ښه دی چې دلته د دې تر څنګ چې دوی په دغه مورد کې خپل ځانګړي قوانین لري، دغلته بیا پولیس او د دې چې کوم تحقیقات چې دوی بیا کوي، بیا هغه هر څه د تحقیقاتو په پایله کې رابرسېره کېږي. مونږ نشو ویلی چې افغانان چې د دغه جرمونو مرتکب کېږي. ساروان صاحب، دغه هم خپل ځانګړي علتونه لري. یو خدا دی چې مونږ دلته دومره زر نشو کولای چې ځان د اروپایي هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره ځان سره مونږ سره وصل شو، یو ځای شو، ځکه با وس د دې چې دوی زموږ کلتور او فرهنګ ته درناوی لري.
لیکن زلمی صاحب، دا به اوس د څه کلتور سره مشکل وي؟ جنسي تجاوز، غلا، تیری، دا زموږ په کلتور کې بد شین دي.
زر ازم هم دغه موارد ته دلته سیده اغوی دا مخکې تاسو ډیر یو قوي خبره وکړه. تاسو ویلې چې اغوی فکر کوي چې راشه دا اروپایي هیواد دی، دلته کاملا ازادي ده. افغانستان او د دې کې ډیر فرق دی. افغانستان کې یو سړی کولی شي چې مثلا سلور خزی ولري، خو په اروپا کې خو دا جواز نشته. دی تا ته دا حق تا ته حاصل نه دی چې ته سلور خزی ولري. یا مثلا یو اولاد دی، دلته تا سره هیڅ تانه د جدا کېدو هیڅ اجازه نه لري. تر عمره پورې باید مور و پلار سره باید وي، اما دلته تر اتلس کلنۍ پورې، اتلس کلنۍ نه اخوته یو زلمی یا یو نوی ځوان شوی، هغه حق لري چې خپل ژوند وکړي، که هغه الک وي که جنۍ وي. ځینې قوانین دي چې باید هغه باید دوی ومني. یو هغه دی چې د خپلو مثبت د خپل افغانان چې کوم مثبت فرهنګ او کلتور لري، که هغه ساتي، هغوی پورې اروپایي هیوادونه کار نه لري. خدای دې کړي چې یو افغان تر آخره پورې خپل اولادونه سره ګډ او مشترک ژوند ولري، تیری دي، او که وغواړي چې نه تیری دلته قانون ورته اجازه ورکوي. او که چېرته ته د افغاني کلتور د مخې نه ځان سره خپل والدینو سره اوسېږي، واوسېږه یو کور کې واوسېږه، څه ممانعت نشته دی. خو مونږ افغانان چې بعضی جرمونه کوي، ساروان صاحب، لږ خپل د هغه سرشاری او هغه کوم کلتور چې هلته لري، یا هغه بې پروایانی چې هلته لري، یا د قانون ته نه منل دي، سرغړونې دي، هغوی اوس هم په دې فکر کې بد دي. هغه خلک بیا دلته د قانون ښکار کیږي، دلته بیا دوی ورته دا, 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 دا اجازه ورته نه ورکوي، ځکه هغوی د هغوی برخلیک ټکنه کیږي. دلته هغوی مجبور دي چې دوی د جرمونو په نتیجه کې، مثلا یو مخکې ته مونږ واورېدل چې آلمان کډوال وویستل، بېرته افغانستان ته ولېږل، چې ډېر درانه جرمونه لرلي. مثلا په قتل باندې تورن و، ډېری افغانان خپلې مېرمنې ووژل. دغه وروستي پیښې چې تاسو ورته فکر وکړئ، دا هغه څه دي چې مونږ هماغه دغه خپل کلتور او یا هغه مرد سالاري چې مثلا هلته لري، دلته هم په همدغه فکر باندې دی کار کوي. داسې باید ونه کړي.
بله بله،
زه چې په دغه کلتور او په قانون باندې زه تاکید کوم، خاص په همدې خاطر باندې چې زما افغان ورور ته چې راغلی دلته، تا دپاره قانوني هر څه دلته شته دی، خو که ته د دې خلکو د قانون مطابق ته خپل ژوند عیار کړې. دلته د ژوند عیارول یو ځانګړی استعداد لري، یو حوصله مندي غواړي، وخت غواړي. دغه وخت سره ځان عیارول دا 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 د پوی خلکو کار دی چې هغه یو سړی په دې باندې پوښي چې زه په څومره سختۍ درته راغلی یم، یا مثلا په څومره سختۍ او په څومره لګښتونو باندې آلمان حکومت زه درته راوړی یم. یوازې آلمان هم خو افغانان نه دي راوړي، فرانسې منلې دي، اتریش منلې دي، بلجیم منلې دي، هالند ټوله کې. ځینې وخت کې داسې نه شي چې دا زما خبرې خدای مکه د کډوالو په مخالفت کې څوک حساب نه کوي. ځینې وخت کې ډېری هیوادونه دي چې د کډوالو د حقوقو نه سرغړونه کوي. مثلا بغیر د جرم ترکیه چې هلته کډوالو هیڅ جرمی کم مورد نه لري، اما تیاری ډکیږي او 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 کابل ته لیږي. یا مثلا په لندن کې د کال د مخه موږ واورېدل چې د برېټانیا نه کوم افریقایي یوګاندا هیواد ته لیږل، هغه حکم جرم نه کړی خو فقط د یو کډوال په صفت باندې هلته تللی. یا مثلا پاکستان را وویستل بی د کوم جرم، بی وخته ټول افغانان په زور را وویستل. دا د نولسمې نیمه پیړۍ
ډېره مننه
د نړیوال قانون نه موازینو نه
سرغړونه. کور ودان سلامت اوسې. تاسې د قوانینو یادونه وکړه او ما هم وویل چې ځینې افغانان فکر کوي چې په اروپا کې آزاد آزادي ده، حال دا ده چې دلته لا دومره قیودات شته چې یو مثال زه ویلی شم چې که څوک د شپې له 10 بجو وروسته په لوړ آواز خبرې کوي یا په لوړ آواز موسیقي ژغوي، په دې هم ممکن ده چې پولیس پسې راشي او وینیسي او یا سزا ورکړي یا جریمه یې کړي. یا کله پیاده رو له مخصوص ځای نه پرته سي زیبرا لاینې بولي لغه پرته دغسې څوک په سړک کې تیر شي، ممکن پولیس ترافیکې جریمه کړي. یا که یو څوک کثافات په سړک واچي لکه زموږ خلک چې کیله وخوري او بیا په سړک واچي، ممکن پولیس یې ونیسي او جریمه یې کړي. یعنې دا ډول سختۍ لا ډېر دي، چون قوانین ډېر اجرا کیږي، نو آزادۍ برعکس هغه څنګه چې خلک فکر کوي هغسې نه دي. ور به شو علمی صاحب ته تمه ده چې دا ځلې خبرې واورېدی شو. علمی صاحب، زما پوښتنه مخکې له تاسو څخه دا وه چې تاسو یوازې د اسلام آباد یادونه وکړه چې په وروستۍ یوه اونۍ کې له کډوالو سره یو څه زیاتی زیات شوی دی، بې موجبې هم نیسي. په دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دی او که پاکستان په نورو ښارونو کې هم؟
څنګه زما مخکې مو ویل صاحب، زه له کویټې سره، له پېښور سره، له ټولو سره په تماس کې یم. فعلاً دغه مشکلات تنها په اسلام آباد کې دي، تنها په اسلام آباد کې دا مشکلات دي. په کویټه کې زموږ افغان مهاجر دي، زه ور سره په تماس کې یم، زموږ مشکلات نه لرو. په پېښور کې هم چې دي، هغوی مشکلات نه لري. دغه مشکلات فعلاً صرف او صرف په اسلام آباد کې دي.
هلته یو بله مسله هم شروع کړه چې یونوسی به اخلي خامخا، یعنی د نه اعتراض یو سرټیفیکټ، دا د څه لپاره افغانانو ته اتمی شوی دی؟ یو ویلي دي چې که دا ونه لري نو هیڅوک هم نه پرېږدو.
دغه 15 نومبر باندې د کورنیو چارو وزیر صاحب د پاکستان، یعنی وزیر صاحب د داخلي د پاکستان، ویلي و چې بعد له دې نه چې افغانان په بعد له 2015 کال نه چې افغانان په اسلام آباد کې اوسیږي، باید ان او سی واخلي. دا ان او سی د با وجود چې افغانان راسي، باید په وخت کې ځان راجستر کاندي. دا ان او سی یو نوه خاص راجستر ده چې با وجود چې موږ دلته راځو راجستر کیږو، نو یو ور بیا باید موږ راجستر شو. او د موږ ټول فامیل د څوک په اسلام آباد کې ژوند کوي، د ټولو مهاجرینو او د دوی لپاره ورقه ورکوي په نام د انوزی باندې، به بالغ به کولای شي چې افغانان دلته په راحتۍ ژوند وکړي. ولی تر اوسه هم په رسمي شکل نه ده شروع شوی. صرف وزیر صاحب داخلي د پاکستان ویلی و چې په شروع د 2015 کال کې به افغانان په اسلام آباد کې اوسیږي، باید ان او سی واخلي. ولی تر اوسه هم په شکل د رسمي دا موضوع نه ده شروع شوی.
درست، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو اوریدونکو ته وګورو چې دوی څه نظرونه لري او څه پوښتنې لري. مهرباني کوئ آزادي راډیو د تشنه اسمان لاندې خبرونه.
سروان صاحب ته او ستاسې مېلمنو او ټولو اوریدونکو ته نیکي هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه ټوخی هم د زابل ولایت
څخه. مهرباني کوئ حاجي صاحب، مهرباني.
مننه. رښتیا هم لکه محترم مېلمانه او تاسې دې ښه څرګندونې وکولې، مهاجرت یا خارج ته تګ یا کډوالي یا په غیر قانوني قاچاق ډول باندې د لوخت څخه زموږ د افغانانو یو کار د سکیه یعنی هغه وخت کې سیسې دی خدای دا وو وخت کې په هغه وخت کې په پاکستان ته خلک اوښتو په د سرحد باندې په قاچاق اړول بیا تر اوسه پورې پاکستان ته په قاچاق اوړي و خارج ته ځي ترکیه ته ځي پاکستان ته ایران ته دا له وخت څخه زموږ د افغانانو عادت خدای دې دا عادت زموږ د خلري کې نو پرون د جمعې په ورځ پر منبر باندې یو عالم واز کاوه هغه بیخي دا ډېر بد وبلل چې په شرعي لحاظ باندې دا یو غیر قانوني کار ده او غیر شرعي کار ده که څوک مړ شي خونې په خپله غاړه ده یعنې آیات شریف یې ووایو چې تاسې ځان په تهلوکه کې مه اچوئ دا یو ښکاره تهلوکه ده د مایانو خوراک
لیکن توخی صاحب حاجي صاحب توخی یوه مسله ده چې ډیر شمیر دا سیاست اړخ بیلایي وی خواته کوسه داسې په فکر وکړو چې افغانستان کې قراره قراري دا وي څوکې چاته څه نه وایي دا به در سره تاسې که زه ووایم تاسې به دا خبرات من راته وکړي لیکن له اقتصادي نظر هم ډیر خلک په تنګ دي ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی ده نفوس ډیر شوی دی بیکاري بې حده زیاته ده لوږه ده نو ډیر کورنۍ مجبورې دي چې یو څوک واستوي یو ځوان واستوي څو یو ګوله ډوډۍ ورته پیدا کړي په خارج کې
ستا خبره بالکل معقوله ده او حقیقت ده مفتی هم دلته چې خلک زیږي یو نیم به د منظرې یا د عیش او عشرت لپاره ځي اکثره خلک خو مفته معلوم دي چې دا ایران ته زموږ خلک ځي دا مجبوریت ته نفوس انسانان ډېر ستونزه کې نه په رسېږي
په داسې حالت کې دا مولوي صاحب ستاسې څنګه داسې فتوا ورکوي
نو هغه خو د شرعي لحاظه د خو وویل سیان دی پشری لاس باندې د د وظیفه او مس دغه د مف سی پشریات کې ناروا ده نو پشریات کې شی ناروا سی په غیر قانوني او په قانون کې ناروا سی نو که څوک وری سی هغه به تغلا کوي نو هغه خود ته ناروا کیږي د دې وری د دې مسكين نو پشریات خو بیا جلا حکم ده نو هغه دا سی دلیل وایي کله نو ویلې زی وایم
صحیح ډېره مننه نور که پښتنه هم لري کنه
هو له محترم میلمانه ځخه نه دا پښتنه ده چې په څه ډول کېدای شي چې دا افغانان له دې مشکل څخه ځان خلاص کړي آیا یو دا یو طرحه نه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د یو عربي ملک یا د یو ترکیه سره یا د یو بل ملک سره قرارداد وکړي او په پاسپورټ او په ویزه باندې دا کاریګر ټول دوري ولاړ شي نو دا یو لا کېدای شي او کدی یو بل مجوزه لري یو بل طرح وکړي نو موږ له دې څخه د پښتنه لرو
ډیره زیاته مننه کور دی ودان سلامت اوسه حاجی صاحب توخی بل اوریدونکو له روزان راو پیژنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب د زابل ولایت شملزو سره دی ول سوالې تاج بازنامت خبره کوم
مهرباني کوئ حاجی صاحب باز محمد
او مرمنو ته سلامونه وایم او باب له سلامه سیر سلامه چې توفی اکاتم وایم خبره خدای د وروره ما پیدایش په پاکستان په پټه کې شوی ده هر بیا سرنس
بله بله ستاسو خبرې اورو
نو زما پیدایش په پاکستان په پټه کې شوی ده په هغه ټیم کې چې زما ما زی پر زړه باندې ګرځي د هینو د پاکستان جنگ وی نو پاره ټیم کې چې بیا د ټوک شیر نه سي بڅو چې اول کار شناخت کار ته شروع خو بیا د ازمش کې بلګا سب خپل شناخت کار جوړ کړی پاره ټیم کې په 15 کندارې جمع کې دي بیا د خدای پاک وختونه تیرې دو بیا چې دغه د افغانستان جنگونو شروع شروع سو د شوروي جنگ شروع سي بیا ازمش پلار موږ بوتلو هغه کم دفتر ته چې نادره په پاکستان کې ورته ویل موږ چې کارونه د زمونو تر جوړول نمونه لیکل نو بیا کم ماغه په نادره کې افسر شي وای هغه افسر زموږ پلار ته وویل هغه پښتون وای بیا ورته وویل هغه څنګه خدای کمپیوټر دا شان نو کتاب دې راوړاوي زموږ پلار شکر الحمدلله وسن زنده د درې نیو کال عمر ده بیا هغه افسر ورته وویل لږه صاحب ته د زمینو تشنښت کارتون جوړه دی ولغو لږه صاحب تاسو ته زر شنښت کارت ته جوړ
متاسفانه چې اصلی قصه دی راغلی و چې تلفون مقطع شو خیر یو بل اوریدونکو ته به ورشو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو مهرباني کوئ
السلام علیکم
و علیکم السلام
السلام علیکم فروان صاحب جوړ خیرت صافه مکرسانه
مهرباني کو صافه صاحب یو څه ژر چې وخت کم دي چې بلبانه هم بیا ستاسو په څرګندونو تفسیری وکي
نو زما خو پښتنه دادا چې دغه کوم کار چې دی دا په نظامو کې دی کنه ګوره چې دا د خلقي نظام راونی ستر نه پورې چا په افغانانو باندې لاس نه دی راکش کړی کنه او کدل ته دی خپل منځ کې ګوره جوړ راشي د نورو دولتو سره د نړیوالو سره د متحدینو سره مقصد جوړ راشي دوی په رسمیت وپېژن چې زموږ حکومتونه نو بیا د افغانانو ته خپله په دې ملک کې کار پیدا کیږي ګوره دا کار ډېر پیدا کیږي کدلته دی چې اوس کې چې په دې باندې د هره خواته د نړیوالو بندیزونه وي او دلته په وطن کې فقر دی 50 کاله انقلاب تیر شوی دی دا به دیو ته به دا کار د کوم شي ته به ډوډۍ دی چې دا پاتې کوي اوس دا دغه دلته چې پاتې دي دا وطن پیدا کیږي دا د ایران او د پاکستان فرای شي دی ته هم نه پیدا کیږي
بله ډېره مننه
او دلته مختلف ماده شي دا چې دا نور شان چې دغه ودلته په دې ملک ګور قانون نشته دی کنه دا چې بل ځای نه دا موږ خپل افغانان هم دي قانوني کوي کنه ما ولس کال په ایران کې تیر کړی دي ما ته محمود څه نه دی ویلي اکثره خلک دې دا نه لا چې حالت هم ډیر بلاره بلاره کارونه کوي په دې کې هم دلته یو غشته دی خو خیر دا دغه مخه نیوله مګم نو اوس خو په عامه توګه باندې دا کار کوي که پاسپورت سره پاسپورت یې شي کا ویزه سره ویزه
ډېر مننه اومې ویل چې لنډې خبرې او بل اوریدونکی به هم باور بیا به ورشو مېلمنو ته مهرباني کوي تاسې لطفا یو څه لنډې خبرې وکړئ مهرباني نه ټلیفون یې قطع شوی دی وربه شو خپلو درنو مېلمنو ته لومړی زلمی صاحب که تاسې لنډه تبصره پرې وکړئ د اوریدونکي چې توخ صاحب ویل چې ماجرت افغانانو یو ډول عادت ګرځېدلی دی د دې مولوي صاحب یادونه وکړه چې ویلې ماجرت غیر قانوني ماجرت ناروا کار دی تاسې څومره ورسره موافق یاست په نورو هیوادونو کې خو دا چیرته چې تاسې اوسئ که یو څوک اوزګار یې دا د دولت وظیفه ده چې هغه ته ډوډۍ ورکړي معاش ورکړي که کور نه لري کور ورکوي که د صحت امکانات لري هغه ورته مهیا کوي دوا ډاکټر هر څه مفت دي دا د موږ وطن کې خدایه و هم نسته له دې سره سره څومره د دوی دا خبره معجب ولې
راجی صاحب توخی ته ځانګړي سلامونه لرم او زه دا وایم چې د کډوالۍ بهیر دا ناروا سوق نشي ګڼل ځکه دا پیغمبر د خدای دغه هجرت کړی دی د مکینه مدینه ته تللی دی هلته مهاجر شوی دی زغه زمونږ دغه سنه باندې چې دغه مونږ چې دغه سجده دغه 14-2-14 چې وایو خو تر اوسه پورې خو هماغه د هجرت سنه ده چې دغه مونږ یې کوو یعنی په اسلام کې هم مهاجرتونه او هجرتونه صورت نیولی دی دا کار شوی دی بل خبره دا ده چې توخی صاحب دا وویل چې د دې مخه څنګه نیول کیږي اګه ورته د کار زمينه برابر شي یوازې اقتصادي مهاجرتونه نه دي په افغانستان کې افغانستان کې یو لړ سیاسي ستونزې دي چې خلکو ته راولاړې شوې دي د نظامونو مخکې یو بل ورو دغه ګل صافي صاحب ویل چې دغه 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 یوې پیړۍ نه نیمه پیړۍ نه راپدې خو چې افغانان د حکومتونو سره په ستونزو کې مخ دي سیاسي مشکل لري ورسره ټولنیز مشکل ورسره لري یوازې د کار مسأله نه ده ډیر خلک دي چې زمیندار دي جاګیردار دي خو سرمایه دار دي اما په خپل وطن کې ژوند نشي کولای ډیر خلک دي چې خپل خلک دي د کار خلک دي سیاسي خلک دي غویل ته ژوند نشي کولای یوازې د کار ستونزه ونه نه وایو او د افغانستان ټول خلک هم دومره غریب هم نه وو خو دغه د مهاجرتونو لړۍ د حکومت د بې کفایتۍ د وجه نه راولاړه ده دغه 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 50 کلونه را پدې خو دا 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 دغه بحران او دغه ناورین سره موږ لاس او ګریوان یو او دا یوازې د کار مشکل نه دی چې باید پدې باندې پوه شي چې حاکم نظامونه او حکومتونه هغه کفایت او ظرفیت نه لري چې خلک ځان سره وساتي هغه هر څه حکومتونه خپل په انحصار کې ساتلی دي کار دی د دوی په انحصار کې دی که سیاست دی د دوی په انحصار کې دی که امنیت دی د دوی په انحصار کې دی د دوی په خدمت کې دی که اقتصاد دی د دوی په خلکو په خدمت کې او سوداګري دی دوی و افغانستان خو د 30 میلیون وګړو مشترک کور دی ډیر څه دغه 50 کلن هو نظامونو حاکمانو ډیر څه موږ نه واخیستل ځکه موږ مهاجر شوي یو
ډیر مننه ډیر مننه سلامت اوسه کور ودا سلامت اوسه بله د مو وویل ګلزار صاحب تاسو مخکې ول چې ډیر شمیر افغانان ترکیه ته په دې هدف چې له غزا به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اروپا ته آسان تللی شي ګلزار صاحب تاسو زما ژغ وریدو
بله بله غږ مې وارد د اخري جمله باندې پوینشم
او اخري جمله دا و مل تاسو ول چې ډیر افغانان ترکیه ته په هدف ځي چې غزا به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اسانه بیا اروپا ته تللی شي هغه څومره مشکلات دي مخکې
نه نه په اسانه هیڅ لارې نشته دي کده زمکه دغه دی وچه لارې دي دا وچه لارو کې د بلغاریه دي او دغه جو کې په باندې دز سوي دي خلق وزن سوي دي نور دی وبولاری دی سپ شپوش په پا هفتو پنځو ورځې شپږ ورځې یو هفته لس ورځې په کشتیو کې دوی د قاچاقبران ورته دروغ وایي وړې وړې کشتۍ په هغو کشتۍ کې د هغه د تعداد پکې د مسافرو ډېر زیات دي د مهاجرین پکې بارئ او ځکه پس په اوبو الهو کوي رواني ایټالیا ته ځي دا لارې په دې کشتۍ غانې وړي خرابې په لارې کې خرابېږي تیل خلاصوي ډوبېږي په باندې خلک موږ تاسو خو اکثره وخت دا خبرونه اورو نورې په ټوپونو وړې وړې کشتۍ غانې دي نه وس خو په ترکیه کې دومره قواغه پولیسو سختګیري نیولې ده چې دا څوک له خپل کوره حرکت وکړي هغه نقطې پورې ځي دغه خلک سه غواړي لاړ شي په کشتۍ کې اما هغه د نقطې ته نه رسیده د نیول کیږي او ریپورت کیږي نو په دې کې فامیلونه استه فامیلونه ځي فامیلونه به ماشومانی په کې زاړې دا ټول په ډېر سخت سخت حالت ویني ډېر تجربه کړی نه پوهیږي بعض خلک سی ویني ولا دا یو کشتۍ لاړه خلک لاړل د خوانه نور مربسي خطا سي بیا دوی په سر خوړلې پس سم کشتۍ کې باید ولا نه وځي نو دا خبره ده خو د نور خلک د قصونه خبر نه دي سختيان په ځان نه لیدلی نو ځان چې په غلارو باندې الله دې ورحمت وکړي
بل یو بل پښتنه هم چې څو ځلې په ترکیه کې خبرونه خبره شوی هغه دا ده چې ځینې خلک چې ځینې افغانانو چې له ځینو سره کار کړی دی بیا هغه معاش نه دی ورکړی یا په ځینو مواردو کې خو داسې هم شوي دي چې مجبوره کړي دي چې په زوره د بدن ځینې غړي لکه ګردې یا پښتورګي هغه کې ورکړي او بل انسان ته چې ناروغ دی هغه ته پیوند کړي
د پیوند مسایل خو مونږ کله دلته نه دي اورېدلې خو د معاش نه ورکول دا معمول ده دلته ترکیه کې علاقان زی په فابریکو کې کار کوي دولس دولس ساعته شپه ورځ کار کوي او ډیر سخت کارونه دي دی ولاړې کارونه دي ډیر سخت کارونه دي هغه کارونه کوي او میاس پوره کوي میاس بعد کې بس معاش ورته نه ورکول کیږي او کچا کالم کارو کوي هغه یو دوه میاس په اخر کې ترنه ګرځول کیږي نه ورکوي
bale sab مننه ډیر مننه کوربدان شاخلای ګلزار قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو تشناس لمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې بنړی کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کو د ایران د یو کډوال پیغام به هم سره وورو زموږ ملمانه شاخلای زلمای میوند علمی او هارون ګلزار دی
السلام علیکم د ازادی رادیو نبی الله زابلای د زابل لارغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم سو ورځی زمش د ګران هیواد افغانستان تنکی ځوانان ګلان ترڅنګ وړو کې ماشومان او میرمنې په قاچاک ایران تتله د ایران پر پوله پولیساتو ځواکونو په ناځوان مردانه مرګ و وجل هغه شهیدان کړ
د زابل سپ پیغام له صاحب ایران نه بلکې له زابل راستول یو دی هغه زړی قصې په اړه چې دا قصه وس ډیره پخوانی شو څو میاشتې پخوا دا پیښل په د ایران په سیستان او بلوچستان په ساروان سیمه کې شوی و او پاره ډیر راپورونه خبره شول. خو نور په دې خبرونه کې وخت نه دی پاتې. لخپل درنو ملبنو به مننه وکم. شاه سلمی زلمی په جرمنی کې میشت افغان ژورنالیست، په ترکیه کې میشت افغان، هارون ګلزار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر، میوان علمی څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل. همدارز له درنو اوریدونکو منندوی یم چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل. دا ځلې رادیو خبرونه څلور ویټ ساته اوریدای شي.